افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موضوع امید زهیر مال حرکت کوم. لومړی خبرونه، د بشری حقوقو د څار سازمان وایل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابت کړ چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په دورشل کې پرون ناوخته یوه اعلامیه کې کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ هیواد د تعلیمي افتنجونو او میرمنو پرته د سوکاله راتلونکي تصور نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بې سوادۍ تر ټولو لوړ شمیر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې له تیاره راتلونکي سره مخ کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو خونځي تړلي وو چې د دې سازمان له قوله د نجونو یو نسل یې لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره د زده کړې پرمختګ او هغه څه څخه به برخې کړ چې دوی یې غواړي. د بشری حقوقو د څار سازمان روان وضعیت ته د طالبانو د ناحق عذرونو درواغجن او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو خونځي او پوهنتونونه پرانیسي. حخوا د بخنه نړیوال سازمان وایي افغانستان پر نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې په کلمنځنۍ زده کړو منه شوې دي. د سازمان دا خبره تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د بخنه نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو خونځیو ته ولاړ شي ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1500 ورځې وشوې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته نجونې خونځیو ته لتلو منه کړي او تر خوا یې نږدې 3 میاشتې وشوې چې د نجونو په هندونونو هم تړلې دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برېټانیې ته سفر کړی او هلته یې د برېټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت لزن یو چارواکو یو شمیر سیاسیونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ خاغلی کرزی په لندن کې د برېټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه چمتو کول خودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي وو او غیر رسمی. تر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتی دفتر هم په دې اړه معلومات نه دی خبر کړی. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شول اورنو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماته ورکړه. دا لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به ورسته واوري. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل تستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینې د هډوکي بیلابیلو ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشتې د سولې کلی په نوم د جرمني خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. د جرمني د سولې کلی مرستندویه ټولنه حالت څه باندې 150 کلو راهیسې د افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعال فاطمه سپهری په 13 کال بند محکوم کړی ده. سپهری ویلي چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای دی نور لواکه لاس په سر شي. د دې ورور اصغر بیا وایي چې خوري لاس کال د ایران د نظام پر ضد تبلیغ پتور، 15 کال د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکاري پتور او 2 کال هم خمینی او خامنه‌ای ته د سپکاوي پتور په بل محکومه شوه. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغه فعالانو څخه چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنه‌ای د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پرون څه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد مظاهرو لپایل سره سم په ایران کې ونیول شوه. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت څه کال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیات وو. د اروپایي ټولنې احصایي ادارې په خبره په 2022 کال کې اته لکه 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلې وو. په 2022 کال کې د نویو پناه غوښتونکو شمېره څه باندې 15,000 ته رسیده او تر هغه مخکې کال څه باندې 14,000 وه. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیونه ډیرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراین وروسته د سوریې د کډوالو شمېر زیات وو. بیا د افغانستان چې تر یو لکه او دیار له ضروري شمیر لوړ و. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونه ته جلا شوې. خو لومړی یو شمیر راپورونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په افغانستان کې د نجونو د خونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس دا هم ویل چې واشنگټن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي له شپږم ټولګي ښکته افغان نجونې هم په نظر درس وایي ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو رسمخ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کېږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډیر لنډ راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو دقیق نیټه تعیین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډیر نه هیلي کړې دي.
د انجونو زرونه په نمړیو ټولګیو کې ماتیږي، ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تیر څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختیا او ترخوای سلګونه کورونه هم ویار شوې دي. اټکل لچې د اونۍ پورستوي کې به هم د ورختونو یو بل چپه راشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر دوه ورځو ورښتونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سره مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر شپه ساجی رډو ته وویل
لکه څنګه چې هیوادوال کو جریان کې د دوه ورځو را په دی خو په زیاتره ولایتو کې د بارونو او اوري شهیدانو متاسفانه په ځینې ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې بلخمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیره ونه شو دا ویل چې ورسته به بیا شمیري لرسنه یو سره شریک کړي. لا طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړیدلې دي. د راپورونو له مخې ډیر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاري ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي لمنځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واوري ورېدلې دي چې شایي میوهدار ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیشندنې د نړیوالو ادارو لاټکلونو سره سم د بلخ ولایت په جنوب سیمو کې نن اسمان وریځ وي، خو په ډیرو برخو کې به اسمان برګ وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی، په کندهار کې به تر ډیر لمر وي. خو داسې اټکل کیږي چې د رواني اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې ورسې ورځو کې د واورو او ورختونو لامل د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. سکال د ورختونو او بارانونو ترخوا سیلابونو افغانان نه یوازې له مالی لحاظ زیانمن کړي دي، بلکې ترخوا یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. دوه میاشتې وړاندې د طالبانو په خوته رسیدو په چارو کې دولت وزارت خبر ورکړاو چې په هماغه محل کې د دوه اونیو په ترڅ کې لسلو افغانان د سیلابونو له امله مرشوي وو. ترخوایي زرګونه جی کرنیز ازمکه هم بجاړه شوی وو، سلګونه کورونه هم نړیدلی وو. اوس داسې محل چې اټکل دی د ورختونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبر دا او یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یو مرکه کې مطرح کړي دي.
خوښنی سره خبر مې واورې ده او د دې سیلابونو وصل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې هر کال د سره مخي موږ وټول فقط عاجله توګه په تاسې حالاتو کې چې وسته د سیلابو تقریبا فاصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلاب چې ورته وایي دوه سره نږدې یا هلته د اوبو د راوتلو امکانات از دفتل پسلو کیدی که دلتا جدی کرونه این وزما مشوره با دوی تدایوی سه حد اقل سه کل باران کیگی او سیلابونه راولی نو دوی باید اخبر کرونه پریدی سه اگه زانی تلفات و مخنیوی وسی.
مدقیق سه پا تیرو کلونو که چه پا افغانستان که سیلابونه را خیلی دی او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړی دي، کله ناکله خلک د سیل او بټی ټی وی خلق ورزی لرگی تری را باسی. چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجې دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوس
ګوري د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د یو کچا چیټ وي
کله نا کله چې سیلونه راغلي دي خلک ورختا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه ورختا شي او چې له کور راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم لزان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب را مستکیږي نو ښه خبر دا ده چې لږه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته کچېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او دوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو سطح د پورته کېدو په نتیجه کې د خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالو پسې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته د ژر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دي وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا د حداقل
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل صفحه هم را روانه ده د وریسو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته. نو هغه کسان چې کورونه د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې له خوا وي او که د شپې له خوا وي باید دوی یعنی همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کی.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولی مدققو چې لارښوونې کولې کله چې اټکل وي او یا هم داسې احتمالات موجود وي چې پر سیمه مو سیلاب راځي نو څه باید وکړي؟
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاور
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه او تاریخي بریاي په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستاني لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نوو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د درې نویو منډو هدف ټاکلی وو چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د تلسم اور په څلورم تو پورا کړ. د دې لوبي غوړه لوبغاړي افغان آل راونډر محمد نبی وټاکل شو. هغه د پاکستان دوه لوبغاړي اوټ کړه او تر خوای په خپل بریالي اننګ سره افغانستان بریا ته ورسوه. جزئیات له بختيار ساحل اور
د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هړخیزه توګه خو ځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه سیالي شته جمعې په ماخام د کابل پر وخت 3:30 پیل شو. پاکستان د لوبې پچ وګټله او توپ وهنه غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولو بول خو هیڅ توپ هم کې هم منډه تر شلو وانړولې. د توپ وهنه د پاڼې تر پای تر رسیدو پاکستان نه لوبغاړي له لاس اور کړی او دوه نوي منډي کړی وي. د پاکستان لپاره مخکخ توپ وهونکې اماد وسیمو هغه 13 منډې جوړې کړې وي او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبې د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. د غراس په دې لوبه کې د پاکستان لپاره تیب طاهر هم خپل لومړی لوبه تر سره کړو. تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځید. د افغانستان په توپ چونکو کې مجیب الرحمن تر نورو خو وزلید، هغه چې د دې سالې د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله.